په ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې ساعت خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې ساعت خبرونه کې چې نوریاس نوري به تاسو ته وړاندې کړي د کورونا وایرس د وروستیو مواردو او په دې برخه کې د دې ناروغۍ د علاج په اړه د شویو پرمختګونو پر مسایلو خبرې کیږي. مخکې له دې چې زما همکار نوریاس نوري د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي، زه احمد تکل تاسو ته د دې ساعت خبرونه اوروم. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسیدلی. تمه ده چې د خوست د غلام خان مهم تجارتي بندر سبب رانستل شي. او د برتانیا ریډنګ ښار ته نږدې یو کس د چړې په واسطه درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره نن تهران ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادۍ رادیو ته وویل ښاغلی اتمر به له ایراني چارواکو سره د هغو لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړي دي.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی نن ایران ته لاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې افغان پلاوی د وروستیو خونړیو پیښو د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي په لارو چارو او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په سند له ایراني لوري سره هر اړخیز بحثونه وکړي.
دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د څو افغانانو مرګ ژوبلې او همدارس د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د یو شمیر افغانانو د غورځولو له ادعا وروسته په افغانستان کې د ایران ضد احساسات پارېدلې دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي اتلس تنه وسلوال پرون وروسته له هغه وژل شول چې پر افغان ځواکونو د خوست مساخلو د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال برید وکړ. د تندر قلی اردو د رسنیو مسؤل امل خان مومند نن یکشنبه ازادۍ رادیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه مهال واوښته چې پر افغان ځواکونو یې حملې وکړې.
د یاد لارې د پرانیستو په لړ کې وسلوالو طالبانو په بېلابېلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي وو چې د ملي امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون په پایله کې د ناکامۍ سره مخ شوي، چې په ټوله کې ویلای شو چې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اته تنه نور یې ټپیان شوي.
د خوست له مرکز څخه مساخلو ولسوالۍ ته غځېدلې کچالاره چې د زوړ کوټ ګبرمنګل او د جانخیلو ولسوالۍ خلک تګ راتګ پرې کوي. په څونډي کلي سیمه کې په بمونو الوزول شوې او له څو ورځو راهیسې بنده وه. بلخوا شاهین قلی اردو د بلخ ولایت په جربولک ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د دوو طالبانو د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی د وسلوالو طالبانو یوې لویې ډلې تېره شپه ناوخته د چربولک ولسوالۍ د برتي مرک سیمې پر پوستو حمله وکړه خو افغان ځواکونو شنډه کړه. په بیان کې یادونه شوې چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. تمه ده چې د خوست د غلام خان مهم تجارتي بندر سبا پرانستل شي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ د خوست والي ته د دې بندر د پرانستو لارښوونه کړې وه او نن رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې دا لاره سبا د چنګاښ په دوهمه د دوړخیز سوداګرۍ پر مخ پرانستل کیږي. غلام خان له تورخام او سپین بولدک وروسته د هیواد دریم لوی بندر دی چې چارواکي د پرانستو خبر ورکوي. افغان چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله 400 کیلومتره لنډه ده. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې په پام کې ده چې د چین پارلمان د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوي قانون په اړه چې د مسودې د طرح مهم جزئیات پرون د جون په شلمه خپره شول په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره بحث وکړي. ټاکل شوی د چین د خلکو د ملي کانګرس ځانګړې کمیټه د راتلونکې اونۍ د یکشنبه په ورځ په دې اړه د بحث لپاره په پیکینګ کې درې ورځنۍ غونډه پیل کړي. تمه ده د قانون د جولای په لومړۍ نیټه چې له برتانیا څخه چین ته د هانګ کانګ د سپارلو د درویشتمې کلیز سره برابر ده په مناسبت تصویب شي. د هنګ کانګ لپاره دا نوی قانون د چین امنیتی ادارو ته په هنګ کانګ کې د فعالیت اجازه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې که دا اقدامات عملي شي نو واشنگتن به د هغو امتیازونو له ورکولو ډډه وکړي چې هنګ کانګ ته یې منلي وو. د برتانیا پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې ریډنګ ښار ته نږدې په یو پارک کې یو کس د چړې په واسطه برید کړی، درې کسان یې وژلي او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیسو نن وویل چې د سیمې یو 25 کلن سړی د پیښې په ساحه کې د دې حملې په شک نیول شوی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې د تروریزم ضد ځواکونه د پیښې ساحې ته رسېدلي دي، خو پولیس وایي چې دا پیښه تروریستي نه ګڼي.